ستړي مشي دا مشالې ډیو ده د دوله سبجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری روح لازدران نیک هلی او سلامونه وملای اوریدونکو په روانه خبرونه کې مو د امریکایي خبريال ډینیر پرل د سپریم کورټ د قضیې نه علاوه یو شمیر نور موضوعات هم د دې خبرونې برخه کړې دي چې قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ پکې راځي کتر پای مرا سره ملتیا وکړه دغه ټول موضوعات به درته وړاندې کوو خو لا هر سمخ کې د دوله سبجو خبرونه د احمد شاه زمي
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبريال ډینیل پرل په وژنه محکومو کسانو د خوشکول پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د پاکستاني وسلوالي ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ پرون په ننګرهار کې ووژل شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا په 2002 کال کې د وژل شوي امریکایي خبريال ډینیل پرل په وژنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشکول پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرونه وخت په ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغې پریکړې ډېر اندېښمن کړی دي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خبريال ډینیل پرل تښتونکي او وژونکي خوشي کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګهګۍ پرون د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره درو نورو تورن کسان د خوشکول امر وکړ. برتانیا کې زیږیدلی عمر شیخ چې د لندن سکول اف اکونومکس په خوانې زده کوونکی وو په 2002 کال کې د پرل د بجن په تور ونیول شو او د ترګریز د عدالت هغه ته د مرګ سزا او درو نور ملګرو ته د عمر بند سزا اورولې وه. بلینکن زیاته کړې د سپریم کورټ پریکړه په پاکستان او په بل هر ځای کې د ترګری قربانیان ته یو سپکاوی دی. په ان حال کې د سپین ماڼۍ ویان دی جین ساکی ویلي چې واشنگټن د پرل کورنۍ ته انصاف ورکول ته ژمن دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوش شوي کسان په خپله محاکمه کړي. بلخوا د سند صوبای حکومت هم ویلي چې ډینیل پرل د قاتلانو خوشي کول ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکو د پاکستاني وسلوالي ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی. د ننګرهار والي ضیاء الله قمرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ د دوو نور ملګرو سره یو ځای د جنوري پر 28مه د چین ولسوالي بندر کې هغه وخت وژل شو چې مځکه کې بم شود. قمرخیل په دې اړه پر ماښام مشال رادیو ته زیاته کړ چې منګل باغ له تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د سپینغر په لمنه کې پرتو یو شمېر ولسوالیو کې په ګڼو ترهګریز فعالیتونو کې لاس درلود. د خیبر پښتونخوا د خیبر قبایلي زیر سره لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. پاکستانی ځواکونو په دې سیمه کې څو ځلې عملیات وکړل او په 2014 کال کې خیبر له وسلوالو پاک وګرځول. د راپورن تر مخ منګل باغ په 2014 کال کې له خیبره ننګرهار ته ولاړ او د چین ولسوالۍ په بندر کې میشت شو. نوموړی هلته د خلکو په تښتولو او کورنیو د پیسو په اخیستلو هم تورن و. بلخوا امریکا د هغه پر سر $3 میلیون انعام هم ایښی و. د پاکستان حکومت اعلان کړی د سینټ انتخاباتو په طریقه کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیم مسوده تیار کړې ده. پر ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو لفاقي وزیر شبیل فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر درو اصلاحاتو مشتمل ترمیم مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سینټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سینټ راتلونکي انتخابات د پټو رایه اچولو پر ځای د ښکاره وټونو له لارې وکړي. اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی او ویلي دي چې حکومت ویره لري چې د پټو رایو له لارې به د سینټ انتخابات وبایلي. د پاکستان سینټ ټول 144 چوکۍ لري چې په مارچ میاشت کې به پر 250 چوکیو انتخابات کیږي او د پاکستان د 4 وارس به اسمبلیانو غړي به د سینټ لپاره نوي غړي ټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایداره مشارکت د ژمنتیا په اړه خبرې کړې دي. انټونی بلینکن پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې نوموړي په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران به د تیرو 40 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو لپاره د سولې د دې تاریخي فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس په بیان کې ویلي چې بلینکن د افغان سولې بهیر هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او د یو داسې دائمي اوربند د ملاتړ ټینګار کړي د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي. بلینکن ویلي چې امریکا به له افغان طالبانو سره سوي د سولې تړون ته بیا کتنه کوي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو تاوتریخوالي کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عمل کوي او که نه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د 12 بجو خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي.
د
د سند حکومت وای د ډینیل پرل چې امریکایي خبریالو د هغه د وجنې کې چې کوم مجرمان یا تورن کسان خوشی شوی دي دغه پر ضد به بیا اپیل کوي.
لیگلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغه چې سپریم کورٹ پرې خوښولو نو په هغه نه پسته چې کوم دی دا کېدی شي چې ریویو پیټیشن وشي.
او د مومندو خلک وایي چې د ډیم جوړولو لپاره د دوی کورونه نه ورانول کیږي.
د زمکه په بدن کې زمکه غواړو د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی تاسو یو قانوني جوړ کړی.
د پاکستان حکومت وای چې د سېنات د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سرګند د رائے کارونو پر آئینی ترمیم کوي خو یو اپوزیشن سیاستوال احسان اقبال وای
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
قبائلی سیمی افغانستان اور نڑے مہم پا پام کدا د مشال ترسنگو سے تاسو مشال لري ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر ما خام تر شپږو بجو پوري نه خپني غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لري ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. په پاکستان کې د سند صوبایي حکومت ویلي چې د وجل شوی امریکایي خبریال ډینیل پرل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه دا خبره پرون له هغه وروسته وکړه چې د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو حکم وکړ. له دې وړاندې سند هائی کورټ هم د احمد عمر شیخ او له ده سره نورو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی وو. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبريال نیاز علي راکړي.
د احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وای چې سن حکومت د سپریم کورټ د فیصلې رستو نشي کولای چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره د غلار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسی.
سپریم کورټ مې ګورنمنت کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
هغه وای چې جیلر ورته وای چې سو پرې ورته د سپریم کورټ حکم نوی ترلاسه شوه د حقې رستو به خوشی کوي او کسن حکومت غواړي نو پا سپریم جوڈیشل کونسل کی بھائی ہوئی.
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں چیلنج کر دے.
سن حکومت دا امریکائی و جلیشوی جنرلس ڈینیل پرل چے دا سن ہائی کورٹ دا حق فیصلے پزد سپریم کورٹ تا تلی وو چے سن ہائی کورٹ دا دسمبر پسلی رشتما کال 2000 دا احمد عمر شیخ سر دا نورو تورن کسانو دا خوشی کی دو امر کڑے وو. دا سپریم کورٹ دا تازہ فیصلے رستو دا سن حکومت دا اطلاعات وزیر ناصر حسین شاہ پا خپل بیان کی ویلی چے سن حکومت با سپریم کورٹ تا خواست کوی چے خپل فیصلے تا بیا کتن اوکڑی. ولی چې د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پرل په وجنه تورن عمر سعید شیخ منلی چې په دغه وجنه کې ککړ دی. قانون پوها اقبال شاه خټک هم وایي چې د سن حکومت سره هم دغه د بیا کتنې یو لار شته چې عدالت ته د دغه فیصلې په اړه د بیا کتنې خواست وکړي.
لیګلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغه چې سپریم کورټ پرې خوښولو نو په هغې نه پسته چې کوم دی دا کېدی شي چې ریویو پیټیشن وشي چېره په خپلې فیصلې د نظرثانی وکړلی شي نو دا خو سپریم کورټ کې کېدی شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شی نشي کېدلی او ریویو هم اخکه ججانو ته په مخې ته ځي چې چا کړی ده.
جرنالیست اشرف خان چې یاد قضیه د اول سر نه کتلې ده وایي چې د لومړي سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه ګواهان یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړی شوي.
پروسیکیوټر کا یا پروسیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
څنګه چې په پاکستان کې کیږي چې تورن کسان د کمزوري ګوال عمله بری شي دلته هم داسې وشوه. د څو کلونو پورې چې په های کورټ کې دا قضیه پرته وه د مختلف وجوهات له امله او اخر چې فیصله یې وکړې شوه او ټرایل عدالت کې چې کومې کمزوریانې وي هغه ټولې ښکاره شوې او ججانو هغه فیصله واوروله چې په میرټ وه.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نورو وکیل وای چې د دسمبر په سلی رشتما کال 2000 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه با د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیک کنٹرول پلس کی واچولی شي او دوی به په هر پیشه سپریم کورټ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پرل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوه کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي. خود د هغوی وکیلی په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ د اپریل په میاشت کال 2000 کې د څلور وړو د سزاګانو د ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو خو بیا صوبایي حکومت عامه نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه وفراسي حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې تر اوریدنې وروسته د دسمبر په 24 کال 2006 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشی شي. 28 کلن ډینیر پر په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جارج ټاون پوهنتون کې د پل پروژه په نوم په یو سړنیزه رپورټ کې دا وشوی وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوې. په سړنه کې دا دعوه هم شوی وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکی خالد شیخ محمد اصلا پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګوتنامو بی زندان کې بندې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاس مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو، په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې پولیسو ته امر کړی چې په راتلونکي اوریدنه کې دې د ټولو ګواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي. پرون د نقیب الله مسید په وژنه تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر روانوار هم د دې اوریدنې په مهال په عدالت کې موجود وو. نقیب الله مسید د 2013 کال په جنورۍ کې د پولیسو لخوا تر ګرفتارېدو وروسته له دریو نورو کسانو سره د ترهګرۍ په تور وژل شوی وو، خو وروسته پلټونکي ډلې هغه ګناه وګرځاوه او د دوه وجنې له وړاندې پلان شوی وبلله. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان راکړي.
د کراچی د ترهرګرۍ ضد عدالت کې په 28 جنوري د نقیب الله مسید د وجنې د مقدمې اوریدنه وشوه. د نقیب الله په وجنه تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمې پلټن کوونکی پولیس افسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په عدالت کې په دا وخت سره د وکیلانو موجود وو. د نقیب الله مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 28 دو پولیسو افسرانو عدالت ته حاضر شو او د پیښې گواهی بیانی عدالت کې ریکارډ کړو.
فیکچوئل پوزیشن ہے وہ نقیب اللہ کیس کی یہ ہے، آج اس میں تین گواہ جو کہ پولیس
دیوائی چھے دا نقیب اللہ پا قضیہ کی دری پولیس گواہان نن عدالت تا گواہی لپارا اڑان دیشو چھے پا حقی کی دو تنا عدالت کی گواہی لپارا خپل ویناگانے ریکارڈ کڑی. حکم پولیس والا چھے گواہی لنرازی نن عدالت تا حقوی ورنٹ اوباسو. دا حقا پولیس تی چھے منگائی پا مخا عدالت تا گوارو خودوی نرازی. دا غا پولیس والا منگتا یو خبر کبی او چھے عدالت تا اڑان دیشی نو بیا بلا خبر کبی. دا چا خلاف چھے نن ورنٹ وطے دے حقا پولیس والا دی چھے منگائی عدالت تا گواڑو او دوی ناراضی.
وارنٹ ایشو ہے، یہ کافی ڈیٹ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں، یہ آ نہیں رہے گواہیوں کے لیے.
صلاح الدین پور زیادہ کڑا چ عدالت د دریو پولیس والا سرا د وہ گواہانو نا قابل ضمانت د گرفتاری ورنٹ ہم جاری کڑو. عدالت پولیس تو ویل چ د روانی اور ادنی د ٹھولو گواہانو بیانونا عدالت تا وڑان دکڑی او د مقدمے بلا اور ادنا با د فروری پ یول سم کیگی. د جنوبی وزیرستان سرا طارق لرون کے سوان نقیب اللہ مسعود د کال 2013 د جنوری پ میاش کی د پولیس ل گرفتار ول رستو د دریو کسانو سرا وجلی شوی وو. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې سلور تر هغه وجلی دي، خو بیا رستو د پولیسو پلټنیز ډلې دغه مقابله جالی بللی وا. سورج وړاندې د نقیب الله مسید د دریم تلین په موقع په یو خبری غونډه کې د هغه رور علم شیر مسید او د هغه وکیلانو تور لګولې وو چې د نقیب الله په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او 15 گواهانو خپل بیانونه واپس اغستې دي. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې راونوار او نو دری پولیس والا په ضمانت خوشي دي، ځنی په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس هم مخروران دي. روانوار چې سوره جوړان دي هغه د سن های کورټ تخواس کړي وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي، خو د سن های کورټ د روانوار د خواص رد کړي وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دي. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نور سره امتیازي سلوک وي. د 13 کال په 10 دسمبر برتانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سر په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار نشي کولې چې برتانیا ته سفر وکړي او که په برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برتانیا ویلي راونوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې پختون ځوان نقیب مسید په ګډون د 1400 نه زیات کسان وجلې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو تاسو مشال لري ته وګي او استخبارونه په دې برخه کې ورجو مومند قبایلی ځلې ته د مومند د پټي باندې خلک وایي چې ځلې انتظامیه د دوی کورونه لنګوي او په کلی کې د مومند ډیم جوړون کې ادارو ماشينونه او نور سامانونه خپل غواړي دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي حکومت ورته د کورونه لنګولو یا کورونه خالی کولو بدل کې نخو متبادل کورونه ورکوي نور ته نور سہولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمی ورکوي بل خو انتظامی چارو کی وای دغه ټول یو لس کورونه نه کورونه پیسې اخیستي خودی کورنۍ عزت کوي نه پیسې نه اخلي او نه هم کورونه خالی کوي نور حال شانواز ترک زیرا کوي
د محمد ډیم نه د اوبو په بهر 3 کیلومتره کې آباد کلی پټي باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي دوی پرون د جنوري په 28مه دغه ډیم ته تیریدونکو لار هم بند کړی و هغه وخت چې د محمد ډیم د پرزمه کې د خلکو نه خستل کیدی نو د ډیم جوړون کې ادارې د سامانونو ای حدود پر د پټي باندې زمکه د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو وغوښتل شوې خلک ورسره راضي شوي هم خو اوس خلک وای چې دوی ته پیسې هم کمی ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته بعد کورونو د خالی کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي پروند جنوري په 28مه غرمه د محمد پولیسو لخوا دغه کړی نه هتنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې او څوک پکې د جرم کولو وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی
د زمکی په بدن کې زمکه غواړو د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی تاسو یو قانوني جوړ کړی بجلی اسپتال سکول او جماعت او وادیراو د وګو بحالی دارا ته وکي او د اسسمنت موږ لا 2-7 لک روپے ور کوي دا ختم موږ د اجرات راکې اوسنه موږ دومره سخت نه دي چې موږ حکومت ته د ځفاتې مطالبه نه وری دي چې د حکومت نشي کولای کنه
او دلته به سمره کورری پټی باندې کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوه اته کورای
پټی باندې کې د برانخلو قبيله وسیږي چې مشران وي د شپې ته کولونو راځي دوی دلته راغلي او دا ځکه چې دلته د سواد نه د وتلی سین په غاړو دوی باندې جوړ کړوي او مالداري وي کوله په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی پټی باندې د مونډي نومې سیمینار 2 کیلومتره کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې ورستو خلکو بیا آباد کړ د امام شریف نومې تن ټبر وای خووند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچاو دوی بخپل غوښتنو نه پشا کیږي
موږ له طالبې دي چې موږ د دې نه په زور ستاسي موږ په دې وطن باندې والو لی شو دا دې زار شو اوس راته دې ته کې په زور پاتې نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاته دو د یو لس کال اوس چې لا ګوري دا هغه کې یو لس کال کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم بشو پاتې ما بعد کو وخت کې دې امرالي هغه لا لګي هغه د کوستای خو دې کور موږ لري لا سات کو ته باندې به ورایم بچا موږ دې کې نه کو موږ خپل اقوال
د پولیسو ډي اس پی تحصیل پنڈیالی علي مراد خان مشال ریډو ته ول چې د نول شو تنانو شمیره نه هدا ټول د ایم پی او قانون پوش پرسمه ماده کې ککړ بلل شوی خورته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه نو د دې وینا و چې د یو چاکور هم نه دیړن کړی شوی او دغه تل ټول یو لس کورنو چې نه کورنیو ته پیسې ورکړل شوی ولې دوه کورنو ولا خپل کورن نه خالی کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 کو نزيات روپۍ ورکړل شوی وي
منصوبه افکې اور مونږ دی په وجا د کور بخالي کو خو هغه خلک دی ول سره مونږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو چې مونږ د خپل وسامان بدل ته نوچت کو او بیا به مونږ بل ځای ته بلار شو نو درې ورځې ټایم هغه وخت دی درې ورځې پس به مونږ هغه کو او اډمنستریشن د خلکو سره خو افهام او تفهیم سره خبر هل کول غواړي
د حکومت لخوا د محمد نیم دپاره د خلکو نه د 2000 اکرو نه زیات ازمکه خستل شي او د سیمه خلکو د ازمکه د بایو د ډیم جوړون کې کمپنۍ لخوا د سہولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وي په دغه بند جوړونې کار د مې په 2مه 2019 شروع شوه او حکومت ویلی چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سېنات انتخاباتو په طریقې کار کې د بدلون لپاره یې آئینی ترمیمي مسوده تیار کړې ده پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر روان یې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر درې اصلاحاتو مشتمل ترمیمي مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سېنات کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او سینټ راتلونکي انتخابات د پټو رایو چولو پر ځای د ښکارا وټونو لاري وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوسرک.
د پارلیماني چارو سلاکار بابر روان په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت واړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لاره ونیسي، او د دې لپاره یې په عین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمي مسوده تیار کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپی ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکارو ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان طولو پارلیمانی گوندونو تا یو لارا ورکو چی راشی او پدی لارا مونگ دا ووٹونو دا اغیستلو او خرسولو مخا نیولیشو. دا دی آئینی ترمیمی بیل دری حسی دی او راروان اونی بای پا پارلیمان کی اولاندیکو. پا لومری ترمیمی برخا کی دا خکارا ووٹ خبر دا
اوپن ووٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابر روان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په درشپیتمه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابر روان وویل چې په دغه ترمیمي نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغوی د خپلې پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپلې رایې نوې کارولي. هم تیر ماښام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمي مسودې مخالفت کړی دی او هغه په ځواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف هینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا دا سینٹ انتخابات زکا کول واڑی چی تاسو دا سی خلق سینٹ تا راوستل واڑی چی ستاسو دا اسمبلی غڑی ورلا اوٹونا ورکول نواڑی، او دا یرا در سره دا چی خوپیا اوٹونا با او بیلو. تاسو زکا دا بهر هیوادونو دا شهریت لرونکو خبره کوي چی تاسو یو بهرنی شهریت لرونکی سلاکار سینیٹر جوڑول واڑی.
کہ آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں.
دا پارلیمان نا دا ترمیمی مسویدے دا منظور کولو لپارا پدریو کی دو برخی اکثریت پکار دے، کوم چی واکمن گون تحریک انصاف پا پارلیمان کی دا محال نہ لری. خو کا حزب اختلاف ورسرا ملگرے شی نو بیا حکومت دا سینٹ دا انتخاباتو لپارا دا ترمیمی مسویدہ دا پارلیمان نا منظور ولی شی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه بیان چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د وزیر اعظم عمران خان د لیدل کولو لپاره په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لاره خپل کړي. په غبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو ویلي کله بلاول سره په پارلمان کې دننه دومره وټونه وي چې تحریکی بریالی کېدی شي نو ضرور دي پټاګه کړي. بلخوا د سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راول شي نو ښایي کامیاب نشی. پدرا نور تفصیل دے احمد اللہ پراپور کے. اور
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفی نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز دا پاکستان پیپلز گوند دا مشر بلاول بھٹو زرداری دے. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28مه په غړی خدا بخش کې د خپل مور بنظیر بوټو د 14 تلین په موقع جلسې ته وینا کول پر وخت ویل ک وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 13مه استعفا ورنکړي نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بوټو زرداری روانه میاش رسنیو ته ویلی د ګوند پارلماني استاذو نه استعفاګانی راغوختي دي او ک ضرورت راپېښ شونه د اسمبلی نه به استعفاګانی ورکوي. خود جنوری پر درشتما په لاړکانه کې ایوی غونډه ته د وینا پر مهال بلاول بوټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپل تګلارې بدل کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دی په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړي. د بلاول د دې وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر شپږشتمه په لاهور کې رسنیو ته وویل په دې اړه به د پی ڈی ایم پر راتلون کې غونډه کې خبرې کوي.
جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات
تر سوچې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی د هغه دغه بیان اوریدلې دي. بلاول وایي چې د پی ڈی ایم مشر ولی بارازی کوي نو زه ورته وایم ک پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور دې را په ډاګه کړي. خو موږ له د پی ڈی ایم د راتلون کې غونډه انتظار کول پکار دي او نو موږ چې کله خپل دغه تجویز وړاندې کړي نو خبرې به پرې کوو او پی ڈی ایم مشر ولې چې څه متفق کا فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم چې د نه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشرې مولانا فضل الرحمان کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمېر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو دړکه هم ورکړې ده. دوی غواړي چې عمران خان دې مستعفی شي او په ملک کې دې له نوي سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګینه تپوس وکړو چې په پی ڈی ایم کې شامل نور ګوندونه د استفاګانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بوټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغه غوښتنو حمایت کړو خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه مانا لري؟ نو نو موړې وایي
بلاول بوټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده نو هغه فیصله نه کړې بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ڈی ایم په میټینګ کې خبر وشي نو هغه دا مشوره کړې ده چې را منګرې اینی لارے اختیار کو اینی لارے چیدنو آغد نو کانفیڈنس کہ چھری آغد آپ پر سلک کرے ان آغد اعلان کرے آغد آویلی چھے نو کانفیڈنس آپشن چھے دے آغا ہم زمانگ ماہ تا پروتیو دا پی ڈی ایم چھے دا پلیٹ پام کا میٹنگ کی گی پاہے کی دیدا ڈسکس چھے وکہ دا پی ڈی ایم دا پلیٹ پام کنسنسس دا رالل چھے نو کانفیڈنس مومن نہ چلے منگا لانگ مارچ کو یا بلنو آغا با بیا بہتر ہے بھی.
2019 کال پر اگست میاش کے دو اپوزیشن گندونو دا سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی پر زد عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوې وو. د پاکستان په سینیټ کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سینیټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 14 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 14 جوړې ده. خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کې وایي ک اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو ښایي کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پو قریش خټک وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري ک عدم اعتماد راوړل شي نو ګڼي چې ناکامه بشي.
بلاول بټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د دننه د تبدیلی راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه په سند کې حکومت لري په سینټ کې او په نیشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري نو هغوی نه غواړي چې د سیستم د دې کوم چې دوی په حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره دی چې هغه د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې لارې په واک کې راغلی دی خو فوز په سیاست کې د مداخلې الزام بې بنیاده ګڼي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفاف اعلان کړي وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلې او پټولو لپاره راغونډ شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته خوږی او اوس د 12 بجو خبرونه د احمد شاه زمينه.
امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا په کراچی کې په 2002 کال کې د وژل شوی خبریال ډینل فل په وژنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشکول په امر غوسه څرګند کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې د ډینل فل قاتلان او تښتونکي خوشی کړي ژور اندېښنه لري. د پاکستان سپریم کورټ د کسي جرګې د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره درو نور تورن کسان د خوشی کولو امر وکړ. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلوال ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی. د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنوري پر 28 د چین ولسوالۍ بندر کې هغه وخت وژل شو چې په مځکه کې یې بم ایښودی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سینټ انتخابات په طریقه کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیم مسوده تیاره کړې ده. پر ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر روان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په عین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمل ترمیم مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان ولسمشر اشرف غني سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدار مشارکت د ژمنتیا په اړه خبرې کړې دي. انټونی بلینکن پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې نوموړي په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړ چې ټول افغان رهبران به د شلو کلونو پرمختګونو په ساتلو سره دې تاریخي فرصت ملاتړ وکړي.
تاسو مشالې لو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو او اوس ستاسو په هم یو بل موضوع ته راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ویلي دي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. ولسمشر اشرف غنی او انټونی بلینکن تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې د افغان سولې او امنیت په اړه بحث وکړ. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي سره کتلې دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې یو میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې، خو داسې ښکاري چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو شلو کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالاتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنځشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي. د دې سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطح د افغانستان د سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریز او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوې، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو اقات شوه ده
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختشو به ډیر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د عیس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
تمشال رادیو اونې زخبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت سهار لستمی بجه او هر سه شنبه یا نهی د مازګر پر درنیمه بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د رونتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتلا اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري پر 28 د اداري فساد په اړه خبرې کړې دي. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 180 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پوښتنو په ګډون له 14,000 جاج اخیستې چې هلته د اداري فساد کچه معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار دعوی کړي چې د کرپشن پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عملي ګړندې کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمي راکړي.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیست دي. دا راپور د رشوت، ولسی فندونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلومات ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 140 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 111 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوې دي.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلق دی هغه تاسیم سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دوه مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 3,000 روپے او بل کال شو 3,000 روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کم خلق دی دا هغه تعداد سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فندونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې نه هغه بالکل ایکستریم باندې باندې دي د غي د وسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې نه پارلیمنت کې د هغې چې کم انټرست دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدای شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دنو حکومت باندې پرشر بلټ کوي نو دغه سره چې څومره پبلک ډیلینګ دي هغه ترانسپیرنت کیدی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت له خوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمه دي، ځکه چې په دومره لاند وخت کې اداري فساد نسی کنټرول دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28 په بیلابیل وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیل چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ته ځواب نه وایي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې لراتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2000 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو ښکېل هیوادونه ګرځول شوي دي، بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د بشری حقوقو فعال کریمه بلوس چې په کینیډا کې په مرموز یا پر اصرار توګمړ شوی و، مړې د جنوري پر 23 پاکستان ته ورسید. خو د هغې د جنازې مراسم له یو سیاسي جنجال سره مخامخ شول. د هغې کورنۍ تور پورې کړ چې چارواکو پر کراچۍ هوایي ډګر د کریمې مړې دوی تاله وسپارلو انکار وکړ، خو تر ډیر بحث او تکرار وروسته یې ورکړې. دوی وایي امنیتي ځواکونو په سخت امنیت کې مړې د دوی تر کلي پورې ورسره بدرګه کړی و. د جنازې پر مهال ټولې لارې تړل شوي و او انټرنیټ بند کړل شوی و. حکومت دغو تورونو ته لا هم ځواب نه دی ویلی. د کریمې بلوچ د مرګ د پیښې پر ضد په بلوچستان کې مظاهرې شوې وې. د کریمې مور او خویندې لا هم غمجنې دي. دا چې د هغې پر مور او خور څه تیر شوي او لا تیریږي، عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
کریمه بلوچ چې کله خپلې مور په کراچی ایرپورټ کینیډا ته رخصتوله، نو ورته د بلوچي هغه دعا وکړه چې په هیوادونو وګرځي او بیا روغ رمټه وطن ته راستنه شي. خو 15 کاله وروسته کریمه په تابوت کې په داسې حال کې بیرته هم هغه کراچی ایرپورټ ته ورسنه کړل شوه چې د کورنۍ پیدا هلته چارواکو آن د هغې مړې تر 2 ساعتونو پورې دوی ته ورنه کړ. خلکو شایي د کریمه بلوچ نوم په 2008 کال کې هغه مهال اورېدلی وي چې کله هغه د بلوچ ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشنز آزاد مرستیاله مشر وټاکل شوه او په کلیو او شارګوټ کې په بلوچ میشتو سیمو کې د روانو پوځي عملیات پر مهال له ادا سره سم د بشري حقوقو د سرغړونو او د لادرکه کسانو د مندلو لپاره جلسې مظاهرې او خبري غونډې کولې. په 2018 کال کې د پاکستان ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژل شو چې په غبرګون کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې تر نن ورځې پورې دوام لري. داسې تورونه لګول شوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستان فوج په زرګونو کسان غایب کړي او دا شان د بشري حقوقو نورې سرغړونې کړي. خو فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره هند د بلوچ وسلوالو ملاتړ کوي. کریمه بلوچ هم په دې جنگي حالاتو کې د سیاست ډګر ته راغلی وه او له هغو فعالین وه چې پر فوج یې سخت تنقید کولی. وروسته په 2015 کال کې د امنیتي اندېښنو له کبله کینیډا ته ولاړه او سیاسي پناه یې واخیسته. د 2020 کال د دسمبر په 6 نیټه خبر خپور شو چې کریمه بلوس په تورنټو ښار کې لا درکه سوې ده او بیا یو ورځ وروسته مړې د سند لغاړي ترلاسه شو. د دې خبر په خبرېدو سره په کوټه، اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د هغې د مړینې د پیښو پر ضد مظاهرې وسوې چې پکې دا ادعا وسوه چې هغه وژل سوې ده او باید د کینیډا پولیس بشپړه پلټنې وکړي. د پاکستان حکومت هم له کینیډا څخه په دې اړه د 100 پلټنو د شریکولو غوښتنه وکړه. خو د کینیډا پولیسو مشال لیډو او رسنیو ته په لږل شوو بیانونو کې ویلي چې د کریمه بلوچ مرګ جرمي اړخ نه لري. یو میاشت وروسته د کریمه مړې د جنوري پر 24 سهار وختي له کینیډا کراچۍ ته ورسوسو چې هلته ورته وار لمخه د هغې خوندو او نورو خپلوانو انتظار کولی. په انتظار کوونکو کې د هغې مور نه وه، ځکه چې هغه نه غوښتل چې پر هغه ایرپورټ د لور مړی ترلاسه کړي. په کوم ایرپورټ چې هغه 15 کاله مخکې ژوندۍ رخصت کړې وه. د هغې مور جمیلې د جنوري پر 28مه نیټه مشالې ډول چې لور یې په داسې حال کې ورستنه سوې چې خدای دې د چا دشمن هم دغه سي حالات سره نه مخ کوي.
ما چې کله هغه په ایرپورټ رخصتول نو مې ورته وویل چې خدای دې سلامت ساته، او د بلوچي هغه متل مې ورته وویل چې په ملکونو ملکونو ګرځي او بیا بیرته روغه رمټه خپل وطن ته راشي. خو خای زما دغه دعا تر خدای نه رسیدله او تر یو اوږد بیلتون روسته په داسې حال کې راستنه شوه چې خدای دې د چا دښمن هم په دې حال کې راستون نکړي.
کریمه بلوچ هغه مهال مور له نور څه ویلو زخه منه کړله چې هغه ورته د بلوچي کلاسیک شعرونه ویل چې ډیر پخوا په عراق او عمان کې د مزدوري لپاره تللو بلوچ کارګرانو د خپل وطن په یاد کې لیکلي ول.
کله چې مې کریمه په ایرپورټ رخصتول نو ما د بلوچي ژبې دا کلاسیک شعرونه ورته ویل چې شدید خواهش لرم چې د کلیرد بې سایه درخت ووینم چې مضبوطې او ژورې جړې لري. زه د چګرد د ونو د لیدو تند لرم. هغه درخت لیدل غواړم چې شاخونه لا پرې شوې نه دي. زه د خپل خویندو او انګوریانو د لیدو شدید خواهش لرم او غواړم چې د خپلوانو په مجلسونو کې کینم، ځکه چې زما وطن سره راښکونکي منظرې لري او وادیانې پراخې دي چې زموږ لپاره د ښکار ځای دی. کله چې کریمه دا شعرونه واوریدل نو راته وویل مورې بس که بس، کنه نو زه خپل سفر منسوخوم، ځکه چې زه خپل وطن پرېښودل نه غواړم خو مجبور یم چې لاړه شم.
د کریمې څلور خوندې دي چې پکې ماهګنج بلوچي تر ټولو نږدې ملګری وه. ماهګنج هغه په کراچي ایرپورټ کنیډا ته رخصت کړې وه او بیا یې په همهغه ایرپورټ 15 کال وروسته د دې مړی ترلاسه کړ. ماهګنج د جنوري پر 28مه نیټه مشالې ډول چې نن یې هم د کریمې ویښان سنبال ساتلی دي.
صبح کریمه کینیډا جا رہی تھی تو اس دن اس کے بال میں نے بنائے تھے.
کوم سهار چې کریمه کینیډا ته تله نو ما یې ورشتان ورجمنځ کړل او په ژوند کې چې کوم ورشتان پاتسول هغه می ترنن ورځ پورې له ځان سره سمبال ساتلی دي. کله چې د دې مړی له کینیډا راوړل کېده نو ما خپل ورندار ته ویل چې هغه ته د ناوی جامې ورواغوندي، او کله چې راوړل سو نو له کناوی داس ښکاریدله. زه د هغه د تابوت سر تک شینستم او ورته می ویل چې موږ ستا په واده کې ګډون ونه کړای سو، خو نن وګوره ته له کناوی راغلی یې د خپل خاورې او وطن نه.
آج تم خود دلہن بن کے آئی ہو، وطن کی دلہن، دھرتی کی دلہن بن کر آئی ہو.
د کرمې واده په کینیډا کې شوی وو. د دې ورور سمیر بلوچ هم له خپلې مېرمنې سره په کینیډا کې د سیاسي جلاوطنۍ ژوند تیروي. ماګنج وای چې تل به کرمې ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه ورولې شي.
مې اوسې همیشه اس کے ہاتھوں کی تصویر مانگتی تھی، اسے کہتی تھی کہ
ما به همیشه هغه ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه راولېږه، او ورته به مې ویل چې خپل پړونی راولېږه چې ورڅخه ستا د وجود بوی راځي. کله چې هغه په کینیډا کې و نو موږ به تل یو بل ته ویل چې کله مو ملاقات وسی نو ټول شپه به خبرې سره کوو. زه د دې د تابوت سر ته ناستوم او ورسره مې خبرې کولې، خو هغه نه سوای راته کولای. ما د دې وجود ته لاس وروړ خو نورو خلکو ورڅخه منه کړم، خو ما بیا هم وروړ. ما خپل لاس ونه وینځل چې حسینه د کریمې خوشبو ورڅخه بلاړه سي. ما ټوله ورځ خپل لاسونه بویول چې ورڅخه د کریمې بوی راتلې.
پوره دن مې خپل هاتو کو سونګتی رہی کې میرے ہاتھوں سے کریمہ کی خوشبو آ رہی تھی.
د لور تر بایلولو وروسته د کریمې مور جمیله وایي کای نورې لونه هم سیاسي مبارزه کول غواړي دا به منه نکړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هر یک شنبه پورز سهار پاوکم 9 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال لريو ته وګي ورزو د خبرونه په دې برخه کې سواد په سواد سیدو شریف کې د صفای ادارې لخوا لس ورځنۍ د صفای خصوصي مهم شروع شوه چې به کې حکومتي ادارې داوه کوي ټولي سیمو کې به صفایي کوي. بلخوا بعض ځایي خلک وایي چې دغه ادارې تشیناری لګوي او په سیمه کې د صفای حال ټیک نه دی. د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان لمنګورې تفصیل لکه.
پسواد کے صفائی کون کی اوپا کی اوبا ور کون کی ادارے ڈبلیو ایس ایس سی لخوا سیدو شریف کے لس ورځنۍ د صفائی خصوصی مهم د کمشنر ملکن پلاس شروع شو. د پرانست په موقع د سیدو شریف او مرغزار سڑک صفائی اکڑا شوا. په دغه محل کمشنر ملکن ظهیر الاسلام اویل چې د صوبائی حکومت په ہدایتو ټول ملکن ڈویژن کے د صفائی خصوصی مهم چلول شي.
اوزو دیتا دا ہدایت جاری کوم چې سزاگان عمر کے جرمانے مو لگے اور خلق کے اگائی مہم مو چلے اور دا زمون ٹولو زستا سودا میڈیا فضاتت سرا ز ٹول خپل مشران ہوتا کشران ہوتا زوانان ہوتا کمیونٹیز تا ٹول پختان ہوتا دا سوات خلق ہوتا خصوصاً دا مینگورے سٹی خلق ہوتا ز اسپیشلی ز دا ریکویسٹ کم چے رازے مونگ سرا مرستہ ہو کے امداد ہو کے دا صفائی مهم کې برخه واخلې.
ولې دا صفائی مهم پاړه خو کې د شګي اوسیدونکو ګیله کوي چې دا مهم صرف د پټوګانو لپاره دی. زیاتره لارې کوسي او سړکونه ګندوي او عام خلک په خپل صفائی کوي. د کې شوکت علي نومیتن وایي
پنالو کې بوټي راخي چې په کوسو کې زمونږ ګن پروت دي. قسم په خدای خپل کوسي دا مونږ په خپل صفائی کوو نو کدا مو ویني او دا صفائی دا لینی نو لکه دا خو نامنظوره ده مونږ ته دو هغه کای چرته وزیر راځي خدای دې دلته کې وزیر وزیر اعلی وزیر اعظم دا خدای خدای پاک روزانه سواد ترولی دو دا صفایانه کای چې دو نه بیا کم زی سړیا بیا په کال کې مت ویننه نه.
بلخوا د صفای ادارې مشر شیدا محمد وای چې دوی کالو سر صفای کوي او دغه مهم صرف دی وجه شروع کوي چې عام ولس دوی سره د صفای په کار کې مرسته وکړي.
په دې نه یونین کونسل یا 25 ان سی سی په نوې طریقه کې وته وي 25 ان سی سی دی کې به مونږ خپل کار جاری ساتو ان شاء الله. د دې نه به کچره وته چې کم ځای نه څنګه پاتې شي نو مونږ خار خلکو ته هم درخواست کو چې دی راشي او مونږ ته په ټلیفون باندې وي فیسبوک پیج باندې وي په څه طریقه ځکه چې څنګه موبایل نم کولاو دی چې دې مونږ ته وایي چې مونږ د صفائی په علاقه کې وکړو.
د دې ادارې وینا ده چې روزانه سب د منګوري خار نه یو سل ډیر ټنګن په خسلیرش ټوګاړو کې راټولول شي. دوی په ولس غک کړي چې د صفائی په کار کې د سرکاري کاروندانو سره مرسته وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو خوستا تیر ورځ د خوست خار په متون غونډه کې د تفریحي پارک جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا چې په نوي جوړونکي پارک کې د تفریح پوره اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د خوست چارواکو د ځایي پنګوالو سوداګرو او شتمنو کسانو هم غوښتل چې د پارک په جوړولو کې ورته مرسته وکړي. په دې اړه نور حال د مشالې خبريال نجیب لالو خیر راک.
د خوست خار د متون غونډۍ پر پاتې ساحه د افغان ولسمشر د لارښوونې او د خلکو د غوښتنې سره سم د ځوانانو لپاره د یوه تفریحي پارک د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد پارک چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به مناسب ځایونه ولري د خلکو سوداګرو او پانګوالو په مرسته په 1600 جریبه ځمکه کې جوړیږي. خوست والی محمد کټوازی مشال راډیو ته وویل دا غونډۍ چې تر اوسه خړه او سپیره پاتې وه بیا هم ځوانان ورته راتلل او دلته به تفریح کوله. د ده په وینا چې د خوست په پرمختیایي پلان کې هم دا ځای شنه ساحه او پارک دی.
نقشه چې موږ ورته جوړه کړې ده دلته به یو د کرکټ میدان وي کوچنی سټډیوم به وي پکې او په دغه ځای کې به دغه زنګوګانې او چرخونه چې چرخ پلک ورته وایي دا به انشاءالله په دې کې موږ نصبوو.
د خوست د ځوانانو لپاره د تفریحي پارک د جوړولو د پیل په مراسمو کې ګڼو خلکو ځایي ملکي او پوځي چارواکو او سندرغاړو ګډون کړی وو او اس غلوونکو د لسګونو تماشاچیانو په مخ کې د نیزې وهلو لوبه وکړه. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي غفر خان تڼي بیا له خلکو په ځانګړي ډول شتمنو کسانو وغوښتل چې د دې تفریحي غونډې په جوړولو کې خپل اخلاص په ډاګه کړي.
امید لرو چې دغه غونډې به داسې یو تفریحي غونډې جوړوي دوی چې په افغانستان کې به نمونه وي. د ځوانانو نامه هم هیله دغه ده دلته چې کوم ونه کوم اوبه د دینه ګټه پرته کیږي بالکل داسې باید فکر وکړي لکه په خپل کور کې چې کوم ونه بوټي وب کوي داسې ترتیب باید وکړي داسې تنظیم وکړي.
د خوځ ولایت شورا رئیس کفیل ریحان وایي
کړي ته د خلکو غوښتل چې په داسې کې نمرې توزیع کی او اسکی جنو وخلی خو موږ ځوانونو مدني ټولنو شورای ولایتي ډیر کلاکه تقریبا د یو دوه درې کلو مبارزه دې نتیجې ته ورسېده چې تاسو عملاً د کور وینئ چې دا په تفریحي غونډه بدله شوه.
خوست خاروال روشان نوید وایي دوی د ولسمشر د دې فرمودې مطابق چې شنې ساحې باید زیات شي د خوست د خلکو لپاره د دې تفریحي پارک جوړولو پیل وکړي.
لکه څنګه چې جلالت مآب رئیس جمهور بار بار تاکید کړی دی چې باید شنې ساحې باید زیات شي د خوست ولس وکولی شي په ډیره ښه فضا کې د خپل کارونه مختبوزي او یو ښایسته تفریحي ساحه موږ ولرو چې د ملي او بین ملي نورمونو سره دا مطابقت ولري.
که څه هم د خوست ښار په ځینو ځایونو کې واړه واړه تفریح ځایونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان ورځي، خو که چیرې د چارواکو ویناو ته په کتو د خوستیو ځوانانو لپاره دا پارک جوړ شي، ممکن په دې ښار کې به یوازینی نسبتا لوی او معیاري پارک وي چې د ساتیرې او تفریح لپاره به لازمې اسانتیاوې ولري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتو ژبې وتلي شاعر ادیب نقاد او محقق مشتاق مجروح یوسفزی د ورپېخ ناروغۍ له کبله پرون ساور کړه او د خیبر پښتونخوا په معیارو کلي کې په خپل پرني هدیره کې خبرو ته وسپارل شو. د نوموړي د زوی توقیر احمد په وینا پلالې تر نهو پورې کتابونه لیکلي چې زیاتره پکې د تحقیق په برخه کې دي او د ناروغۍ پر مهال هم لګیا او کار یې کوو. د پښتو ژبې لیکوالان د مشتاق مجروح مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بولي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب نقاد او د سړنکار مشتاق مجروح یوسفزی زوی توکیر احمد مشال ریډیو ته وی پلار یې د یوې میاشتې راهیسې د پړپوسانو په ناروغۍ اخته وو او وخت په وخت به یې ساه بندې ده او د مردان او پېښور په بیلابیلو هسپتالونو کې د درملنې لپاره داخل وو. خو د جنوري په 28مه یې ساه ورکړه. د توکیر احمد په خبره مشتاق مجروح په کال 1950 کې د مردان په معیارو کلی کې زیږیدلی وو او په مردان کې یې ابتدایي او تر لسم زده کړې تر سره کړې. وروسته یې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادب کې د 14 ډیګري تر لاسه کړه. د نوموړي په وینا پلار یې په بیلابیلو مجلو او ورځپاڼو کې هم کار کړی او څو کال یې په باچا خان مرکز پېښور کې هم په پښتون مجله کې هم د مدیر په حیث دنده تر سره کړې او د دې سره سره یې په باچا خان هم د تحقیق کار کولو. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی د مشتاق مجروح د فن او زیار په حواله مشال ریډیو ته وی
او هغه چې کوم کار کړی دی په خاص کر تحقیق کې په تنقید کې او بیا چې د املا په ډګر باندې کوم کار کړی دا بالکل لاجواب دی. موږ د هغه نعم البدل بنسي نه لرو ځکه چې دا چې خلک په مدو مدو تیاریږي د هغې نه علاوه د ساحو لیکونکو د مرکې سرپرستي به هم کوله. په موجوده وخت کې موږ په ډېرو سیزونو کې به د هغه نه پوښتنه کوله خاص کر چې کله به د املا په حق لاسه دا چې سنجیده مسله راغله د هغه به ښاغلي حل کوله.
د چارسدې د باچا خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وی که د پښتو په تنقید او تحقیق کې د قلندر مومن نرستو چا د ارزښت وړ کار کړي نو هغه مشتاق مجروح یوسف زیدی
شاهو لیکونکو مرکه کې د قلندر مومن سید مرګ نه پس د دوی چې کوم کردار وو هغه ډېر لکه فعال کردار یې وو. هلته به ځوانان ورتلل چې پېښور د مردان د چرسدې د خوشه ځوانان به هر ګلپور د غونډېدل تنقیدي شعور په اضافه کولو کې جوړولو کې او منظم کولو کې یې ډېر لوی کردار ادا کړی دی.
د مشتاق مجروح نهه کتابونه چاپ دي چې پکې یارانه په شلتالو زرکانه دستا او ساهو پختو چې د پختو د املا په حواله سره کتاب دی او دارنګ د تاریخ جړه قلندر مومن ته تاریخ گوئی شامل دی.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر دا هر څه د مشال لډیو په ونی زخبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې